پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری پسر کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکای هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د زینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي یو خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي رډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد کړی ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وي کړې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي له دندې څخه د عراقچی لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر څرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بللي او نوموړي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچیر د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړي ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پریږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامیږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځانوژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. دا اشتلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر 6 بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. دا 2 کلونو تر نامنې وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکیچ وروسته له هغه سیاست شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچی رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاو چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د دغه شاتک په جواب کې د میل لسم نیټه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپل تعرفه له 30 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې د اضافي تاروبه به تر هغې د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختم شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 55 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنوري په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماړې پرون په ویلامی کې ویل هیواد ته د شانن د فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ثابت شوی ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول، د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ازادي رادیو ته ویل چې هیله مند دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دی ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم ضرورت وه، هم هیله وه. هغه ځل خو خبرې ونه شوې، خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسېد. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات توکي به خبري حل او فصل شي. بخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کېږي ان شاء الله، او خبره به په اووم پړاو کې کېدلی شي چې حل او فصل شي.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو آزادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشته جلال صاحب رپورټ.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه کوله، سبقونه ویل، لا افغانستان ووتلی یا نور لیکل نه کوي ځکه لا وضعیت ناراضی دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانه ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 30 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل شوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیې ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپل په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت و موسیقی که هیچ چیزی ندارد چون که حرام است.
جامعه ازادی رادیو ته ویلی چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقی په اسلام کې حرام دي، ځکه د په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې شوزو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 40 کلونو کې په افغانستان کې شوزو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د شوزو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د شوزو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 شوزې دي. د افغانستان د ټولو شوزو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستین علم د افغانستان د شوزو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستین علم ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشتې جرار په رپورټ کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنز د سوداګریزې جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لورې د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشیني ښودلې ده. وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مناسب. چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هواره کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوې وې، یعنی پرون پیل شوې، لومړۍ ورځ یې پای ته ورسېده او خبرې به د مې پر لسمه نن بیا له سره پیل شي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ د ستونزې څنګه پورته شوه، سبب یې څه و؟
پر دې موضوع کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر چین توره لګوي چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتګ په ځواب کې د میل له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغه د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دب خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه، د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستي پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهمو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید دغه دوه اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی و دغه پریکړه به سرلنن څخه نافذه وي.
بله، و امر دل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینی وارداتو د تعرفې د لوړیدو پر پریکړه ژوره خواشینی خودره وای چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې لسمې نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د دیرشو هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي به په مسؤون ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټکنالوژۍ د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادلې ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبي چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمني کې پر خپله ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلال زیل آصف حبیبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخابراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنی چې دا د مخابراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه د ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره، په داسې سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کړي چې استاد څخه لري. د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونو کې ګټه پورته کړي. هیواد د یوې کمپنۍ دی و د وقاري امنیت پروتین کې بیا به بیلابیل امنیتي برخو کې.
حبیبي صاحب، د دې څخه بیا وایي د سوې استفادې امکانات هم شته. که یو دوه درې مثاله یې راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوء استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او ریا رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي. هم ځینې هیوادونه لته شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً لکه د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېر الکترونیکي سي، د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي. یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده. که فرض کو دغه مریض چې په افغانستان کې ده یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي، که ځینې حکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حک کوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کیږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخ کیږي.
د امریکا حکومت اندېښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي، دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای سي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري او له دغه دوه امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین همداسې پرېښودل شي دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري، نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژۍ د سټنډرډونو څخه متاثره شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. خو امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه یو مخابراتي شبکه یې تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي، ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړوونکې کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروژې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره، خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان اصلا وایي چې دوی باید دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بېلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي، هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کړه، یوازې هغه د مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلومه چې کوم ځای کې ده. داسې ډېر نور پارامترونه دي چې هغوی سره مخالفت کوي او ځینې نور داسې معلومات دي چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته. دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات دي، فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک ته لاسرسی نه لري. جامو کو نزاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي، هغوی وایي چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کار ونه کړي. برطانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري، حتی دغه تېرې اونۍ وړاندې د برطانیې د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برطانیې مجبور سول چې د دفاع وزیر منفا کړي.
د جی 5 ټیکنالوژي په اړه مو چې چینی لري د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوع هم جی 5 ټیکنالوژي ده، په دې اړه مو د هغه څرګندونې ووري دي چې جی 5 ټیکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
لا صفی الله ستانګزی ورچې د نړۍ مطبوعاتو سره کلی.
نیویارک ټایمز رسپانې په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانې په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو له خوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وخود چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسات ورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلی د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلی د پاملرنې دفتر د کاونټر پارت د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارت کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت د پنځمې په ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 10 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 500 بریدګرو په کاونټر پارت مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلې چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې